د څلور بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او نوې میلادي کال مو نیکمرغه. نن یکشن بده د مرغوم یجادی یو لسمه د نیوی 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د هوایي قل اردو مخه ته چاودنه سوي. د کابل د امنیه قومندانی وایان خالد زادران ازادي رادیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایي ډګر په بهرني قرول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پیښې نور جزئیات ولټون روان دي.
بلخوا د پیښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې غږ ډیر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړې. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ول غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او اومده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشوت. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اوکراینیانو پر ملکی اهدافو د روسیې د راکټي حملو تر سختېدو یو ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هرکلی وکړ. پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نورو برخو د روسیې تر راکټي حملو وروسته پرونه وخت په کیف کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي. د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایي حملو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یو جاپانی خبريال په ګډون 22 نور ټپیان سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حملو وروسته هیڅ کله مسکو ونه بخشي. هغه په خپل ویډیو وینا کې دغه راز ویلي په نوې میلادي کال کې د اوکراین یوازنی هیله بریا ده. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23مه پیل شو چې په نړیواله کچه غندل شوی دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 اتیم څخه تر 2013 میلادي کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کین اړخي ګرولایي ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخواني غړي چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین پر روغتونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار لبندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلي یا فعالیت کم شوی. د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خپروو.
که داسې بندیز تر اخره پورې ووسي دا ښځه به چه شي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د دې امکان سته دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. په بل راپور کې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړی.
پرچموی چې اوس په کابل او پر دغه مسیر باندې سته ولایتونه لري دغه براکمې یوه
اندازه. دا هم اوري چې غزنی کې ګڼ ځوانان په فوټبال بوخت دي، خو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي،
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشې ته هېڅ اړتیا نشته. او کله چې انسان بېکاره شو بس مو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
په چین کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر هغو مسافرو چې له دغه هېواده نورو هېوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوښیست ورزو د راپورونو برخې ته. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلي یا یې هم فعالیت کم سوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه شمېرې د 151 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې. دغه اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز خورا جوت و. امید ظهیرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار لبندیز لګول وروسته د هر درې او هغو مؤسسو لړې چې مشري خزي کوي یوې مجبوره شوی چې او یا څلنه خپل فعالیتونه ودروي یو ډیر څلنه نور بیا خپل چارې بيخي پټه پدرولي. د ادارې تازه د خپل یوې سروې پایلا په خپل ټوئیټر باندې خبره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 151 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي رهبری کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه وای په ټوله کې د سروې شویو 151 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلي او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی ځکه ښځینه کارکوونکي نشي کولی دندو ته ولاړې شي. دا اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و او تر خوا یې د ښځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه پوګوت شوی. طالبانو د تیر اونۍ د شنبه په ماخام په دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او د غوښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.6 میلیون نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې د 151 مؤسسو له مشرانو سره د خبرو پر بنسټ دا موندلې چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلي یا یې فعالیت کم سوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغو مؤسسو د فعالیت محدودېدل او درېدل به د اړو کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند څومره اغېز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې سپنتونونه او دا نور ډېر شیانې بنده کړي دا خدای ټول خبرې دي. لازم په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغېزه کوي ځکه ډېرې ښځه ده چې په موسی کې کار کول او دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره ول. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسی دا ښځه به څه وکړي؟ یوازې خود ستونزه په کور کې نه بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډېری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي ما په نظر اته د سرمایه ګذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بیخي دونه ډېر نسته شاید بیخي له منځه ولاړ سي او دا ډیر اقتصادي هغه کې مکچه باندې ډیر اغیزه کوي. د ښځه چې یوازې په موسی کار کوي دا غي یو چې د خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي نو شې د لاسته نه راځي او د نورو ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د هغه ژوند هم خرابېږي.
هغه مسوچ په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحي خدمات خلکو ته رسول په دې برخه کې ته ډیره چې غیزمنیږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل ته اړتیا لري. نو تاسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي هغه میندې چې صحیح خدماتو ضرورت لري هغوی به څونه دین اغېزمنې شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ شي، همدا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نورو ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کو تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تا ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. همدا ښځه وو چې په دورده سیمه کې تلل او مرسته کول نورو ښځو سره. او دا چې د طالبان راغلي د ښځو ستونزه خو بېخي له هر ډېر سوی ده، د ښځو لپاره دا زمینه بېخي محدود کړې ده چې اس کوم یو خانه پرېږدي چې دوی ولاړ سي خپل ستونزه حل کړي.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې امکان سته چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا ثناءالله پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو ځینې پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کومه ځایه چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نښه کړي. هغه پرون د پاکستان اکسپرس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستاني طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلاره څه ده وویل. په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبه په ورځ کېږي، خو رانا ثناءالله پر دې ټینګار وکړ چې له هرې هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو له مخې د دوی په واک کې وي. رانا ثناءالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي وویل،
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی وایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
له طالبانو مو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل. خو ویان دی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، او تر خوای دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستاني جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14 د خوست د سپیرې ولسوالۍ په 4 کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسانی ووژل او له دې شو زیات ټبیان کړل. له دې پیښې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15 پاکستاني جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یو میرمن او درې ماشومان ووژل شول. خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوای وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستاني طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستاني استخباراتو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او کوربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربند هم وشو، خو وروسته دا خبرې ناکام شوي. په وروستیو کې پاکستاني طالبانو خبرداری ورکړی چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي او تر خوای خپل نظامي تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سوي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې علت یې په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس د افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند NDTV خبری شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړي او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه، خو اړیکې مو ځواب نه شوې. خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي وو هند په افغانستان کې په ټولو 4 دیشو ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړې دي. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیايي پروژو له لارې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا، د لیک لینونو، سب سټېشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان هیواد د مخینی هوکړې او تفاهم په اساس 1500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاسه یو نیم کال راهیسه د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندوستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښځو جوړونې وزارت ویلي وو چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویل ده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندوستان هیواد لورې تمویل ده هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته به نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چېرته د توسعی او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه ده کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي او سکتور خصوصي هم کولای شي چې خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونه ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمېنه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د نړۍ یو شمېر هیوادونو د هغو کسانو لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمی کړی چې له چین څخه نورو هیوادونو ته سفر کوي. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره دا مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د څو هیوادونو له لوري د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکې زیاتېدا په اړه په نړۍ کې د اندېښنو ښودنه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي، نور دي هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي. تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دي ویل شوي، خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي. نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی، ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوي بڼه انتقال کړي. د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفی نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتېدا او د دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندېښنې شولې دي. تایوان د جنوري لومړی یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی الله ستانگزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځو سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي به یې پرېکړي. که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسېدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سنت نه ولې لا بغدادي قاعده نه ولې تر بخاري شریف پورې تر دکتورا پورې د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي، خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتونو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو خزو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېر شکنجه شوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري قانون له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښي وکړ چې که نړۍ لاس په کار نشي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځې د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوت څنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکیني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشرونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 نوي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومن حسنزی په راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت وایي د برېښنا د پرچاوۍ د کمولو هڅه کوي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هوارې شوې. شکیلا د پلازمېنې اوسېدونکي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا شرکت د برېښنا پرچاوۍ ډېرې کړې او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېرې شوې دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیچا ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا ژمی دی او له بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوۍ ډېرې شوې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برېښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ. نوموړي د دغه تړون په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وی ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت د مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونی د برښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازي د برښنا شرکت له اجرایوي رئیس مولا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میګاواټ برښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برښنا پر